آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارګ شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړي.
وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه.
په هنر جاج کې د کوټي پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونوالي او اسلام چې له 1400 کال څخه بیا په دې خبره کې د اسلام له تک سره پښتونوالي.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسم خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژرکه و مرکیګم.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړنۍ غزل بولو شاعرانو لډلې اکبر زمینداورې درو پیژنو.
زه عاشقم یار هم نیز نور څه نه لرو تمیز.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د څلورم سرود لومړۍ برخه واوري.
پنځه وارې شل زره سرتیری، ور سره دی ډیر آسونه او اسګاډي، په زنځیر تړلی سل وحشی پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لننا اتوبیش کالوړان دي د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ تسترګي پرانیستي چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کې خو د خوانځي په اوم ټولګي کې بو چې په ځان یې د ګلاب تخلص کې خو او د شعر او شاعرۍ په پاره یې قلم راپورته کړ. لا خوانځي فارغ شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په ورې قدم ورکی خود لدغه څانګې په خونومرو فارغ شو او بیا یې په پیښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستری ترلاسه کړه. بیلابیل نظمی او نثری اثر یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه. خو د غبرګولی په دیارلسمه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننې رادیوي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکي خدمتکار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په 1:30 نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړ شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي اونۍ د جشن د جوړولو په کمیسیون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې اونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي اونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په 1:30 نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر شپږمې نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یو کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنگ هنري آثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ 14 هنري آثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگ 14 هنري آثار چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي تیره اونۍ په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ د دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه آثار د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوی والی وای چې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبريالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې یې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار صافی، د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود. خبریالانو خپل یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قرباني نه هېرېدونکې وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیرونه د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو آثارو او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پات شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړې او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټیکوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسې زه خو دې وژنم تری د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره ټاپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلی لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دو د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د خبرګولی په 1900 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سو نه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې ویلي و چې په پیښور پوهنتون کې د ماسټري زده کړې بشپړې کړي او ډېر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړي، خو د ژوند مزه لنډ شو او د ارمان خړو خاورې ته یوړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و او ویلی کوخخ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړې چې عشق ته خودبینی زه پښتون یم او ما نه د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتونولۍ ذکر کوي چې د پښتونولۍ هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وه او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب نه یوازې دا چې شاعر و، هغه ګڼ نور نثري اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دي چاپ شوي. هغه له مرګ څو اونۍ وړاندې له آزادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې د خپلو آثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې د لومړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړ کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې و او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی. تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شېبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړ چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالي دا پکې نکاح دی پکې نکاس مندلې ده. تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نمیږي د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښیږي. هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په کې زیات دی.
ارواښاد ګلاب له روان ویرجن د ورڅخه ډیر زورېده او د همدغه زور له مخې شعر لیکه. افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت.
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې د زخ کار څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اخیار شو بهر ناراضی او جون شو پیغله
پکاله پاتیش
ور سنگ کو اس موږ خپل دردونه پزړه کې دننه د ځان سره پټ کو بیا حالات نو متاثر کیو.
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسلی وړاندې په ننګرهار کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې. ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لسان سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه. خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته له ځان سره یووړ.
سراج ګلابا د ګلونو بڼوالان بکیږي نشي که هر څو زه د دې بڼوال ساتنه کوم نشي کهر سوزا دتی بنوال ساتنا کو
پر پختو او پختونوالی گن تحقیقات شوی چې دا څېړنې تر ډیره ګټورې ثابتې شوې دي. د جنوبی پختونخوا لیکوال او څېړونکي صادق جړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پختونوالی لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پختونوالی بحث کړی. نننې هنر جاج مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
موږ سره لیکوال شاعر او سیڑون کې استاد محمد صادق جړک صاحب دمګړی ناست دی. له دوی سره د دوی د پی ایچ ڈی یا ډاکټورا په ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالی په نوم ده چې دغه اثر تاریخي جغرافیایي کلتوري ادبي او عصري سیڑنه ده خبرې کوو. جړک صاحب په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د ډاکټورا یا هم د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی د هم په څومره وخت کې لیکلی په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیره مننه. ما خو دغه د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما ډاکټرا اخیستې ده دغه ډیزرټیشن مو لیکلی د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله یعنی پښتونوالی. نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه له پخوا څخه مې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ڈی ته راغلم موضوع ډیر وو. نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي. ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی. لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاوره او جغرافیا. خاوره او جغرافیا مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي. نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیا بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالی تعریفو چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کیږي. بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده. پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه. مال د پښتو یو متل دی وایي که یو لري سل وارې پښته که سل لري سل سره پښته. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي که یو لري سل وارې پښته که سل لري سل واړه پښته. او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم مځکه ورکړی چې حمید بابا کار کړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو. نو بیا دغه چې و دا دریم باب چې دی پښتونواله او د نوی اثر تقاضې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه وي پر شوی معلومات نه وي ورته دا هم داسې یو نوی موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې ور شامله وه د دې سره تعلق درلودی څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې پر دغه باندې په دې څپرکی باندې سوي دی او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي څپرکی دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې په دیواني ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالۍ او پښتو یا دونه ده
ژړک صاحب په کافی پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پوښتنه دا ده د پښتونوالۍ په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه څه راغلي دي ستاسې نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسې نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي
نوي اصل څېړنې سوي دي د ژپونې له نظره سوي دي پوهان مجاور مجیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې ما له ماخذونو سره ډېر کار اخیستی د زیار صاحب په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي د دې وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي او مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبې تر اوسه پورې پراته پاته شوي دي یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدا هم ذهن یې نه مني ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له څه دي نو که د پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي که د ادم ژبه پښتو شي نو دا شیان چې دي دا خل له موږ سره داسې پړندو سترګو نه مني البته زموږ نوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې په رڼا کې که داسې کوټلي پاخه دلیلونه له موږ سره یي بیا اوس نوې څېړنې را روانې دي زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال اوس زه کاکړ یم چې کاکړ غرغښت دي نوې څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ کاسی ساګزی دا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي خو تر دې ساعته پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بېلوي
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې شته چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې چې دی یا بېلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات دي چې له نورو ټولنو سره موږ را بېلوي
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه را پیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې څه راغلي دي
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې پرمختګونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او دا نورو مذهبونو د افغانستان پکله دا ویل کیږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده. ټول مذهبونو دلته وده کړې ده، د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند. نو دا یو اوږ جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي.
ژرک صاحب، ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول، یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي، جغرافیایي، کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي وو، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پر یوه ځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د پښتنو سره ډیر مرسته کوي، او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره، خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، نو هغو سره هم کچیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر، کم یو نظر جوړ شوی دی، هغه نظر یې شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلک یې ژورنالیزم ده، خو شاعري ځکه کوي چې پر شاعري د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي، د شاعرۍ د لیکلو لامل څه دی؟
ډېر زیات مننه. دا سړی چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثرو ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان د یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو، تمن انسان ورباندې یو څه اندازه خواشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دغې نه علاوه بله خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان د هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډېر څه وي چې انسان هڅه دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی، یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي؟
تقریبا چې وخت ډېر زیات وشو، داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
اکثر شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم.
دا سړی چې د هر سړي نظریات په دغه عقل باندې یا د شعر د لیکلو په عقل باندې علیده دي، خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عام خبره شوې ده نن سبا. هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په خپل شیر باندې دغه وړوکې ماشوم چې دی آرام کما هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شیر لیکما او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی زکه ز داس شیر نه لیکم چې ز وایم چې ز د مکمل غزل ولیکم ز د یو مکمل آزاد شیر ولیکم ز د یو مکمل نظم ولیکم نه دوه بیت دی وی چې ز ما زړه په آرام شي بس
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوي شاعری کوي نثر ملیکي او څنګه
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي زکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی نثر ته دومره کار نه دی شوی خو په د تیرو ورستي وختونو کې ډیر کار وشو یو ساند از کار مې کړی دی خو دومره نه خره بعضی ټوټي لیکم بعضی هغه څه چې ما ترنګین ښکار شي او زور باندې خوشاله کېږم دا ست څه شیان دی هغه زبیا لیکم یو ساند از کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی
کړی تاسو مخکې د شعر او شاعرۍ خبر وکړو ومنل چې تقریبا پنځه لس پاره سکال کیږي چې دغه برخه کې کار کوي لیک کوي قلم آزموي آیا په دغه برخه کې مو کوم باقاعده زده کړې کړي او کنه
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر واوسم ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو خو کې کار کړی دی خو په لیکوالۍ یو په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې صحیح ده ژورنالیزم ما لوستلی دی هغه زما د خوښې یو مسلک دی یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی په هغه کې مې زده کړې کړې دي لوړې زده کړې مې کړې دي تر څنګ بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی اوس دکړې مې پکې کړی دی هغه مسلکونه چې دی هغه بیا زه د خپل روزي د ګټلو لپاره استعمالوم داسې کوم خاص دکړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دی کړی
خو
مطالعه خو پراخه مطالعه ورکې لرم زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دی چې مطالعه زم دا اوسم په خپل کور کې یو کتابخانه لرم زیات اندازه کتابونه دي نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم نو فکر کوم هغه د خپل کتابخانه داسې کوم کتاب بل مان نه پاتې شم لوستلې نه یم په مطالعه کې ډیر خدسي مړنه یم او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه په مختلفو برخو کې په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې په هغه کې په ادبیاتو کې اته چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او خو پراخه مطالعه پرې
کوم خو تاسو مخ کې د ژورنالیزم خبره وکړه یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسي ادیب شاعر غوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وی چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده خیال زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي هر انسان کې یو خیال شته دی هر انسان کې نازک خیالي شته دی په هر انسان کې عاطفه شته دی خو بعضی داسې وی چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکي هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکي په بازي خلکو باندې کم وږي په ما باندې په بازي وختونو کې دغه خیال چې دی غالبا کې یو زب کې شیر لیکم زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده ډیره ښایسته سیمه ده او اته موږ ورته د ننګرهار ناوی هم ویلې شو ځکه په ننګرهار په ناوی باندې دا مشهوره سیمه ده بټیکوټ ډیره وشایرانه سیمه ده هلته چې هر انسان اوسیږي کچېری لږ هم امنیت خوندې اوسیږي فکر کوم هغه پخپل خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زو فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم او سې چې هغه ډیره خایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل زه فکر کوم دا به زما خوشبختي و اوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال اوسي هم د ریالست اوسي، یعنی زه پې خوښ یم. خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډیره غالبه اوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مل دي، که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مل اوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ساس شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککر نه مني سجدي تیګو تا، زما یاغي ککر نه مني سجدي تیګو تا، زه پرې خفه يم کمې سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکې دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، خپلواکه څیری به ګریوان کړم چې له کاره وځي.
سمه د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا و. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره، ډاکټر په غوسه شو. دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږ خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو. زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې: وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ: ته انساني ډاکټر نه یې، نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید: هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی یې؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستاپشان د خرو علاج کوم. پوه شوي، دا وخت دی چې واسطه دي وي هر کار د کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین پزګیرو سنگ وګراوه، تیلیفون یې راوویست او کی یې کړ: هلو فواده، تر کلینیکه راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کیږم. لا څو دقیقې نه وی تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړ وو. طارق پر فواد غږ کړ، راشه په شا یې کړه، سړی ښه نه دی چې سهزامې ته ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل. ډاکټر صاحب، سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی، ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې؟ ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوس ما د پلار له وسې هم نه کېږي. امین چغو ته زور ورکړ، چا کراره و چا ډاکټر تر ګیره او پښو نیوه. د خدای لپاره هلک مړ کېږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته را ورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی، لږ څه وټوخېږئ. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل، څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې. طارق وشمارلې، ها ډاکټر صاحب، دغه 3000 خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل، 3000 روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید، د تابوت غم یې وکړی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزه د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام،
اکبر زمینداوري. لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو له نمرکو شاعرانو څخه دی چې د اثر هم ورک دي، او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي چې دا نمرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسو پوهیږئ، داور زموږ د وطن یو معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل، او اکبر هم په دغه ځای کې زیږیدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و، او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي، د مغولو تمر هسې په اور وسوم، د مغولو تمر هسې په اور وسوم چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. له دې بیت ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی، ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده، او دې پاچا له 1001 څخه 1001 هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه اثر هم په همدغو کلونو کې دی چې 1001 هجري په حدودو کې ټاکلی شو، ځکه چې امیر تیمور په 1001 هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و، او په شعر کې غزل او مثنوي مکترا پاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویل دي، خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته، او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه. زه عاشق یم یار هم نیز، زه عاشق یم یار هم نیز، نور څه نه لرو تمیز، یو پر بل عاشقان یو، یو پر بل عاشقان یو، په خپل عشق صادقان یو، یو پر بل پسې رنځوریو چې نږدې نه یو مهجور یو. عشق ښه دی که بلا دی، عشق ښه دی که بلا دی، پیدا کړی زموږ مولا دی. که غږ نه کا عاشقان څوک مړ سي دوی پر دا جهان څوک. زکه مخ په اوخو سور کړم، زکه مخ په اوخو سور کړم، زکه باب صورت تنور کړم، لایق دا چې دا زه وکړم څه تومت په پریار نه کړم. ولی هر ځای زه بیلتون کړم، ولی هر ځای زه بیلتون کړم، بیا د سروخ کو رژون کړم، هم اشنا خوار کړم هم ځان، بیا تهمت کړم پر دوران.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کاکا او زرینې د منظومې په دریم سرود کې واورېدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمند د ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم سرود کې څه پېښېږي د کاکا او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال چلورم سرود د زرنگ د پاچاهی ارگ پمانهی که د هوما جامون گرزی مجلس جور ده. زرینا ملک بر سر پر تخت ناسته، خادمان او کنیزان ترتاوی گی. د ساکی مشرانو مخ ته پیالې ایښي، د هر یو تر څنګ کوپړۍ دي د سرونو، څه په زرو دي پوښلې څه په سپینو. په دربار کې د رڼا د قندیلونو هر قندیل کې سل خوشبویه ډیوې بلې. د جامونو له کړنګا سره یو ځای شو شرنګهار د پایزیبونو د ساقیانو. یا خندا ده یا خبرې د مشرانو، چرته لرې د رباب و چنگ نغمه ده. یو ناڅاپه ملکه شورا ولاړه، شور و زوک چوب شو یو دم په ټول دربار کې. ملکې په ډیر غرور په هسکه غاړه د ساکانو پر مشرانو ناره وکړه. یې زما د لوی ټبر سترو مشرانو، یې په توره او په پوهه کې ښاغلیو، پیوستون دې زموږ ټول مبارک وي. خونن واړم چې یو راز در ته ښکاره کړم. په گاوند کې د پارتیانو د نیتونو اردوان چې د پارتیانو اوس پاچا دی، لوی لښکر د پارس را ایستی زموږ جنگ ته. پنځه وارې شل شل زره یې سرتیری، ورسره دي ډیر آسونه او اسګاډي. په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم زموږ چارګر و شمارلی دي پوزونه. اردوان دی را روان د زرنگ بند ته، چې دی پیل په زور وران کړي او ناڅاپه زموږ خار په لوی سیلاو باندې لاهو کړي او بیا واړوي هرمند و خپل وطن ته. زه زرینه چې لمسۍ د تای میری سیم، چې لومړۍ ستره واکمنه زرینه وه، د کوروش د جنگ صوبمنه هاویاړلې، چې لښکر یې د پارسیانو تار په تار کړ. د خپل زوی کسات یې واخیست له کوروشه، چې د شاه پرې کړی سر یې ورنه راوړ او په وینو د پارسیانو یې خړوب کړ. زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، د هغې انا د وینو غورزنګونه، د لومړۍ زرینې بله لور زرینه نن ولاړه د هرمند په ننګو نام ده. هرمند زوی د ساکستان زمونږ ورور دی، هر یو څاڅکی د اوبو پر مونږ پور دی. زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سیند دی، زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سیند دی، زموږ پټی زمونږ باغونه پرې خړوب دي. دا اوبه د ساکستان د وجود وینه، همدا سیند زموږ ډوډۍ زموږ خواړه دي. ټول ساکان د دغه ورور په وجود پایی، دغه سیند زموږ قدرت او سلطنت دی. زلمسی د تایمیریس بیایم ولاړه نن په ننګ د ستر هیرمند، چې زما ورور دی بل کوروش دی را روان بل یې لښکر دی. د لومړۍ زرینې روح مونږ ته په تمه هغه تیر تاریخ به بیا نن تکرارېږي. ما چې تاسو را بللی یاست لری د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه، پر وطن د ننګ و نام پیغام لرمه. ما چې تاسو را بللی یاست لری د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه، پر وطن د ننګ پیغام درته لرمه. د ملک په خبرو کې څه شور و، درباریان ټول په غورزنګ او شور ماشور شول. تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو، د جامونو شرنګا شرنګ له ټولو هیر کړ.